سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په یوې ځنګړې روغتیایي موضوع باز مو همکار نوریا جبرخیر له یو متخصص ډاکټر سره خبرې اترې ولري او تاسو ټلیفون یې کې به هم پکې وخت سره شیخو لغ وړاندې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه ونړي خبر نوراندې کوي
د اسلامي پراختیا بانک وی چې غواړي د کرنینګ انکشاف او لویو پروژو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپله سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د اسلامي پراختیا بانک ویلي چې غواړي د کرنې انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجر دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې بسیاینې پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. بلخوا د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تیره شپه د عمرې د ادا کولو ترڅنګ د دغه هیواد له چارواکو کوسره هم په کتنې کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د عمرې د ادا کولو په هدف پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته لاړ. د سعودي عربستان رسنیو د خپل هیواد چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه سنې دی ویلي. ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې ویل کېږي په خطر کې د امریکا او طالبانو خبرې نهایي کېدو ته نږدې سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو شتنه وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر برگزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلول غوښتل پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چولې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 پاره طالبان وژل شوي دي.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څنې دی ویلي. بل خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې به د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره چې دغه حمله تیره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 4 نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نشه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیان سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل سوي دي. تر دې مخکې 203 تندر قلو اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې 6 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه قلو اردو ویلي چې په وژل سوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی چې په برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه یې په دې وروستوي کې دنده ترسره کوله. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې په پښترود ولسوالۍ کې د تیر شپې په پوځي عملیاتو کې 8 تنه وسلول طالبان وژل سوي. دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قاتم ملاتړ مموریت هم پکې همکاري کوي د پښترود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره اونۍ پیل سوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ویل چې په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی.
تا اکنون تعداد 8 تن از دهشت افکنان طالب که یک تن از قمندانان کلیدی ایشان به نام آفیس سوهیل شامل می باشه به علاقت رسیده و عملیات تصفیوی در امون ساعت جریان داره.
د فرا امنیه قمندانی وایي چې د پښترود په کلیو کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له وسلولو تصفیه سوي نه وي. د اسرائیل پاوز وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل پر خاوره د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي. په همدې حال کې د ایران لملاتړ برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن ویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکوره سوې او بله د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودېدله. د اسرائیل جنگی جت الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر ځینو هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ خو ویل چې د الوتکو له خوا یې د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره ځینې هدفونه وویشتل. د نړۍ د اوس تر اوسنته هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسې کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د باس په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع هم شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون باسونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامل سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او په هانګکانګ کې پولیس وایي چې راس کوون کو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل سوی چې نن نورې مظاهرې وسی. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هانګکانګ کې مظاهرې یولس اونۍ پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل سوی چې حکومت دې د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دا خبرونه ز وګم جبر خیل تاسو وړاندې کوم. نننه خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځانګړې شوې ده او په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت ده او د وینې په لوړ فشار خبرې کوو او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ترا شو اول په همدې اړه ریپورت اورو. د وینې لوړ فشار چې د وینې په واسطه د رګونو په دی